אמריקה רג רדיו אשנו
אשנו רדיו
אשנו רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה پاکستان وای په افغان طالبانو یې فشار راوړی چې خپل پسرلنی بریدونه ودروي او د افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د بادغیس د بالامرغاب پولیسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله 13 کسان مړه شوي دي او نن د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ومنځل شوه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. د قندهار امنیه کمانډان او د جنوبی ولایتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق د سولې د عالی شورا ځینې غړي د سیمې له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړی دي او د کابل لومړنۍ محکمې نن د فرخندې د وژنې د قضیې د څېړلو دویمه غونډه وکړه. په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم.
پاکستان وای افغان طالبان فشار راوړي چې خپل پسرنی بریدونه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي داسې وخت دا خبرې کړې دي چې د طالبانو استازي او د افغان د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په قطر کې راغونډ شوي دي. په دوه کې د بکواش په نامه موسسه یوې د ورځنی نړیوال کانفرنس راغوښتي چې پکښې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې مذاکرات چان او نور فعالان د سولې دروستلو په لارو چارو آزاد بحث کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي عزیز احمد چودري امریکا جخت ویلي دي چې هیواد یې په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو هرکلی کوي، خو له طالبانو غواړي چې له سولې ایزي لارې خپل هدفونه تعقیب کړي. هغه وویل زموږ پیغام ډیر روښانه دی، طالبان باید خبري وکړي، کاغوي خبري وکړي او په افغانستان کې د سولې پر اوستوري کې ونډه واخلي. دا به زموږ او د سیمې لپاره یو غوره کار وي. شغلی چودري وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. په پاکستان کې چارواکي وایي دوی د قطر د خبرو نتیجې ته په بې صبرۍ سره انتظار کوي او اسلام آباد په افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره د هرې سولې زی هڅې ننګه کوي. پاکستان تورن دی چې په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهی، په پټه طالبانو سره مرسته کوي، هواغوی ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې دننه پر افغان او بارانی ځواکونو او حکومتي ودانیو د بردونو پلان جوړ کړي. خو تیرونه اسلام آباد په لومړي ځل په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنی بردونو په ترڅ کې روان تاو تریخوالی وغنده او وی ویل چې سوله او بیا پخلاینه د ستونزې یوازینی لار ده. د طالبانو ویاند د امریکا جخت ویل دي چې په کانفرنس کې د دوی ګډون له کابل سره د سولې خبرو په معنا نه دي.
د بادغیس د بالامرغاب پولیسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله 13 کسان مړه شوي دي. د بادغیس د ولایت چارواکو ویلي دي چې د مسافرو دغه موټر نن سهار د قلنو هرات په لوی لاره د بالامرغاب د ولسوالۍ په مربوطاتو کې چپ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې باران شوی و او کېدای شي دغه موټر د سړک د خرابوالي له امله چپ شوی وي. په پیښه کې 13 کسان مړه دي.
د کندهار نوی والی ډاکټر حماین عزیزی نن ولایتي چارواکو ته معرفي سو. داغه د معرفي کول په غونډه کې چې د کندهار د ولایت غونډې په تالار کې جوړ شوی و، د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس یو شمېر حکومتي چارواکو د کندهار قومي مشرانو او چارواکو ګډون کړی و. ډاکټر حماین عزیزی وویل چې د کندهار په ولایتي ادارو کې به اصلاحات راولي او د بیا رغونې په کارونو کې به توجه ورکړي او د فساد پر ضد به مبارزه وکړي. د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په غونډه کې د حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي. هغه د اعدام وکړه چې د سولې د شورا د ځینو غړو په اړه داسې اسناد لري چې د سیمې له استخباراتو سره لاس لري او غواړي چې افغانستان بوران لا پسې زیات کړي. خو جنرال رزاق د سولې د شورا د دغو غړو نمونه وانخستل. په غونډه کې عبدالله د کندهار امنیه کمانډان د اندېښنو په ځواب کې وویل چې سوله د افغانستان د افغانانو ارتیا ده، خو دغه په وینا په هغه به نه غواړي چې افغانان قرباني سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
خبرونه ته د مورګو نن د مې درې مده مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده د 1993 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي ملګری ملتونو وایي د رسنۍ او د ازادۍ ورځ د مخابره بروي چې خلکو ته د رسنۍ او د ازادۍ وسخه د سرغړونو په اړه معلومات ورکړو او د دې یادونه هم ده چې د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې رسنۍ سنسر کیږي جریمه کیږي ځنډیږي او بندیږي او د غراس خبريالانو د مطبوعاتو مدیران او خبرونکي هم زورول کیږي په دوی باندې بریدونه هم کیږي بند کیږي او حتی وجل کیږي د غورس په داسې حال کې د افغانستان کې و منځل شو چې د تیر میلادي کال د مئی د میاشتې نه تر اوسه د خبريالانو په خلاف تاوتریخوالی سلور او یا په سلو کې زیات شوی دی د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی سروې ښایي چې وسلوې په سلو کې تاوتریخوالی د دولت له لوري له خبريالانو سره شوی او پاتې یو 50 د مافیایي کړیو او سوالو مخالفینو له خوا تر سره شوی دی د ادارې ویل د تیر کال د مې له میاشتې تر دې وخته له دوی سره د 150 خبريالانو چې غوښتل شوی شکایتونه درج شوی د ادارې له خوا په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د منځلي په محل وویل شول چې 50% د خبريالانو سره تاوتریخوالی د هیڅ مرجع سره په خپل خبری اعلانو نه دی درج کړي
چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباکونکو زلزلې نه یوې ونی ورسته اوس د هله نور نسی کېدای چې څوک دې در خاورو خزلو لاندې ژوندۍ پاتوي د نیپال چارواکي وایي پولیسو او پوز دوه نارینه او یو شزه د سندو پالچوک ته ولسوالۍ څخه چې د کټمنډو د پښمال ختیځ کې پرته ده شغورلې دي خو چارواکي وایي چې د قربانیانو د مندل هلي وس په ختمې دودي د نیپال د کورنیو چار وزارت وای د مړو شمیر د 2000 څخه هم زیات شوی دی وسله هم زرګونه کسان لا درک دي چې زر کسان د اروپا هم پکې شامل دي ژوندۍ پاتې کسان د حکومت او د مرسته کومونکو مسونه غواړي چې هغه زیات شمیر خلکو ته چې کورونه نړیدلي او وس د باندې ترشنا اسمان لاندې ژوند کوي په چټکی سره خوراکي مواد او به او د ضرورت وړ نور شیان ورسوي ملګرو ملتونو ویل دي چې په دې زلزله کې څه د پاسه 2 میلیونه خلک زیانمن شوی او لږ تر لږه 2 میلیونه تنه بیا ځای سی ودی
د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرینو سو کشتۍ چې 3000 سلور سو پکې سپارو چګورل شوې دي د ایتالیا د سمندري ساتونکو چارواکو د یک شنبه پورز ویل داسې توقو ده چې د چګورنې نور عملیات بنن وکړي دغه چارواکو ویل دي چې د هوا خوالي د دې سبب ګرځېدلې چې قاچاګبران د خپل فعالیتونه زیات کړي د ایتالیا د ساحل ساتونکو چارواکو د فرانسې خبري اجانس ته ویل کسه هم نن ډیره مصروف ورځ و خو د دې ادارې د پاره ریکارډ خبر نه و ځکه چې د اپریل په 2022 3800 مهاجرین او ورپسې بل ورځې 2850 مهاجرین جوړل شوی دي د غټول جوړل شوی مهاجرین ایتالیا ته وړل شوی او ځینې بیا د شپې په محل د ایتالیا جنوبی ساحلي سیمه ته وړل شوی او داسې توکو د شنور به سیسلی او یا د ایتالیا جنوب ته د یک شنبه په شپه راورسیږي
د نایجیریا اردو ویل دي چې هغه 200 دشتنی شزي او ماشومان آزاد کړی دي چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تشته ویلو د اردو یو چارواکی ویل چې د شغورنی د غورستي عملیات د پنځشنبه پورز د سمباسا په ځنګل کې سی ویدي په یو باندې کې ولسی ودی چې د غبرستي آزاد سوي ډله حق کسان ندي چې څومره د مخ کې په دې سم کې پروانو عملیات کې آزاد سوي اردو دا هم ویل چې په دغه ځنګل کې حمله د څو جبونه کیږي او ټول هلي زری دي د ته متوجي دي چې يرغمل نیول سوي کسان آزاد او په دې کې ځنګلس کې د ترستانو ټول کمپونه او تاسیسات تبا کړی سي د دې ونی په سر کې دغه ځنګلونه تقریبا همدغه شمیر نور کسان هم آزاد سی وو او راپورټونه وایي چې 200 جنو او شوزو پتیرونی کې خپل محفوظ ژوند برته پیل کړی دي د بوکارام ډله دغه تشتول سو جنو او شوزنه د جنسي غلامانو او د بشري سپر په توګه کار اخستی دا خبرونه
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل د سپورت خبرونه د متي الله بد نورو
من نظرانه د سپورت یو خبر چې دیګا شو په نړۍ کې د خلکو هغه تعقیبو هغه دلته د امریکا په لاس ویګاس کې یو د سپورهنه مقابله و چې هغه دوی د پیړۍ سیالي یادې مطلب دې څومره موده کې چې د سکوهنه کوملو به کې ودا په ډېر مهمه لوبه ځکه یو خو کتون کې زیات دی بل دی باندې ډېر زیات پیسو په حساب باندې چې څومره خلک د ترازی تقریبا وې ټیکټ سلور زره ډالر ته رسیدل چې چا د لوبه ته ژوندې کتل ول زره کسانو نه زیات خلک کتلی و سیالي د امریکایي سکوهن کې می ویټر او د فلیپین د مینی پوکاو ترمنځ لوبه وشو او امریکایي سکوهن کې وټله او لکه د نور لوبو دی لوبه کې هم هغه دویم وای چې ما نه ده بللې او هغه اوسه پورې خبره جنجال ته وتلې ده دینه مخکې می ویټر تقریبا اته سلوېخ سیالۍ کړې وې او هغه ګټلې وې فلیپیني لوبغاړی چې د خپل ملک کې هم ډېر مشهور دی او اتل په نوم یادېږي او په تېرو انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه هغه خپل بیلات نه انکار کړ دینه مخکې چې کله د لوبې نوې شروع شوې د ویلو چې د لوبه که زه وګټم نو زه به آخري لوبه یې د دې معلومی کې چې دی به یو بل لوبې ته برهم تیارې نسی او تیر ستمبر کې دوی ویلو چې سیالي هر قسم کوي نو دوی به یو سیالي بل هم کوي نو دغه مهمه لوبه وه د پیړۍ لوبه وه د امریکایي سکوهن کې می ویټر ګټلې ده او د افغانستان کرکټ ټیم تابع نیولې ده روان دی په راتلونکې میاشت کې انګلستان ته انګلستان نه به ځي سکاټلینډ ته سکاټلینډ کې به په یو څلورنۍ لوبه کې برخه اخلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د قندهار امنی کمانډان او د جنوبی ولایتو اپراتیوی رئیس جنرال عبدالرزاق د سولې د عالی شورا ځینې غړي د سیمې د استخباراتو سره په لاس درلو تورن کړي د قندهار د نوی والی د معرفي کولو په مخنن د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پارلمان یو شمیر غړي قندهار ته راغلي او په دې باب جوړه شوې غونډه کې جنرال رازق دغه خبره وکړه عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلی
د کندهار د نوی والی د معرفي کولو په مناسبت غونډه کې د دې ولایت د امنیت کمانډان او د جنوبي ولایتو اپراتیوی رئیس جنرال عبدالرزاق وویل د سولې د شورا د زینغړو په اړه داسې اسناد لري چې د سیمیل استخباراتو سره لاس لري او غواړي چې افغانستان د بحران لور ته یوسي که څه هم رازق په دې اړه د کمچانو وانه خسته خو له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د تیرو څوارلس کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي او افغانستان دې د سولې د هغو خبرو نه قرباني کوي چې تیرې لاسته راوړنې پکې له منځه ولاړې سي
زه پوهیږم چې په دې نظام کې د خلکو د استخباراتو کړي د سوي دي او موږ خرڅي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې ز ثبوت لرم ز اسناد لرم چې د کيم ذاکر چې د افغانستان قاتل دي دلته زما د سول شهر اور سره د چټنګ راځي کمر کڅنګ اتا مر کڅنګ پلان کوي مر کڅنګ پلان کوي مر یو ورن په قطر کې سودا کوي بل ورن په امارات سودا کوي
نو موري زیاته کړ چې د سولې په هڅو کې بې ځایه باور ساده د سبب سوچي نامني د افغانستان شمال ته ورسید او کدا بیا تکراریږي نو پایلې به د پوینا د ټول هواد لپاره ناسمې وي جنرال عبدالرزاق په مشخصه توګه په افغان سولې کې د پاکستان مرسته اشاره وکړه او ویل چې نو موري هواد په دې بهر کې رښتینی نه دی
موږ دا سولې چې د افغانستان په قیامت او زمرد وطن د ټوټه کېدوې د زمرد لپاره د زارې چاړه ده اوس مې یو اشتبا یا خطا شاید وسوه چې نن یې موږ انجام مینو چې زموږ افغانستان کونج په کونج ټوټه ټوټه ساده جنگ ور کې بلسو که دغه اشتباه وي نورم تکرارېږي شاید موږ به په نږدې وختو کې وینو چې د افغانستان هر ځای به د هلمند مساکلای
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په جنوب کې د نوموړي مقتدر جنرال د اندېښنو په جواب کې وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده خو په هغه به یې نه غواړي چې افغانان یې قرباني سي نوموړي زیاته کړه چې حکومت د خوش باوري په نیت ځینې تجربې تکرار کړي خو له پایلو څخه دی هم خوښ نه دی
سولې به یا سولې راوستل به هیڅ وخت د دې معنا و نه لري چې د افغانستان ملي ګټې پکې خرڅي شاید چې اول یو څه خوشبینه وموش یو څه تجربه چې پخوا هم تیر شوی وموش باندې هغه تجربه تکرار شو موش باندې خو له اول سره هدف او مخه زموږ د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلک او زموږ د ملت او د مملکت او د ټاټوبي ګټه په نظر کې وو
که څه هم د ملي وحدت حکومت د کار په شروع کې د افغان سولې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړ او د کابل او اسلام آباد د نظامیانو ترمنځ پر لپسې ناشتي وسوي، خو د ډیرو په باور چې لته مصر سم پایلې ورسخه نه دي ترلاسه شوي. عام باور دا دی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنوی زیاتوالی او نوې را پیدا شوي ګواښونه هغه څه دي چې ممکن د عام افغانانو تر څنګ د افغان نظامیانو اندېښنې هم تر بل هر وخت زیاتې کړي وي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د کابل لمړنۍ محکمې نن د فرخندي د قتل د قضیه د سیړلو دویمه غونډه وکړه. د محکمې نننۍ غونډې ته د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت کمانډانې لوړ پوړي چارواکي وربلل شوي. د محکمې په نننۍ غونډه کې قاضي د فرخندي د قضیه په تړاو د یو افغان عرب وګړي او دوه پولیسو د نیولو حکم وکړو. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د فرخوندی د وژنې په قضیه کې د زینو بې جواب پښتنو لپاره د جواب موندلو په هدف د کابل د امنیه قومندان او د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس په ګډون یو شمیر امنیتي چارواکي دې ته اړ کړل چې محکمې ته حاضر او د قاضي پښتنو ته جواب ووایي. تیر ورځ د محکمې په لومړنۍ غونډه کې یو نیول شوی تورن پولیس محکمې ته وویل چې هغه د پیښې په ورځ یو عربي وګړی نیولی و او پرته له دې چې ترې تحقیقات وشي بیرته خوشی شوی دی. د محکمې قاضي د دغې ادعا د څرنګوالي معلومولو لپاره نن د کابل د امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي او د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس د محکمې تالار ته وربللی و. ښاغلي رحیمي هغه کس چې عربي وګړی بلل شوی و محکمې ته وړاندې کړ او ویې ویل چې هغه عرب نه بلکې افغان دی او د فرخوندي په وژنه کې لاس نه لري. دا چې وایي عرب دی او له دې خبرې څه جوړ کړل، نه عرب دی نه بل څه. وهاب نومیږي، پاسپورت یې شته او کله چې یې خوشې کړ د موبایل شمیره او فیسبوک پته یې پرېښې وه چې هر کله په کار شي حاضریږي. په همدې ښار کې کوټه لري او همدا اوس مو راوستی دی. ښایي همدلته وي که ستاسې امر وي چې لاړ شي او رایې ولي. د وهاب په نوم نیول شوي کس لخوا محکمې ته وړاندې شوي اسناد او پاسپورت د قاضي قناعت ترلاسه نه کړ او د زیات تحقیق لپاره یې د هغه د نیولو امر وکړ. د محکمې قاضي صفي الله مجددي د هغه دوو پولیسو د عدلي او قضایي تعقیب امر هم وکړ چې دغه کس یې وروسته له نیولو بیرته خوشي کړی و. د سلوېختمې ادارې امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې د وهاب نومي په لاسونو کې حد کړی واچوي او نظارت خانې ته یې بوزي. دا چې دغه کس د پولیسو د دویمې حوزې جنایي مدیر د کشف امیر د قانون د احکامو په پام کې نیولو پرته خوشی کړی دی، د کشف امیر د هم تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرخوندې د وژنې قضیه د دویمې ورځې لپاره هم پرته له دې چې د کوم تورن په اړه ورکې پریکړه وشي درېمې ورځې ته وغځول شوه. د محکمې نننۍ غونډې ته هم د 19 پولیسو په ګډون 9 تورن وړاندې شوي وو. د تورنو کسانو پر وړاندې د دعوې د پر مخ وړلو موظف سارنوال حمیدالله قاصر نن هم د یو شمېر نورو تورنو کسانو په اړه محکمې ته معلومات ورکړل. سارنوال د فرخوندې په قضیه کې د یو شمېر تورنو کسانو په اړه راټول شوي ټول اسناد د محکمې قاضي او د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل او هغوی د فرخوندې د وژنې عاملین معرفي کړل، خو اکثر تورونو پر هغوی لګول شوی تورونه رد او ځانونه بیګونه وګڼل. فرخونده له نیو کال برابر دوه ورځې مخکې هغه مهال د کابل ښار په شاید شمشیره زیارت کې د قهرجنو کسانو لخوا په ډله ییزه توګه لومړی ووهل شو او بیا یې مړی وسوځول شو، چې د زیارت د منجاور په ګډون د یو شمېر کسانو لخوا ورباندې د قران کریم د سوځولو تور ولګول شو. خو په دې برخه کې د پلټنې ټولو اړوندو ادارو څېړنې ښیي چې فرخونده دا کار نه وکړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو اوریدو. افغان خبریالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو اهمیت ته په کتو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو سره د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. دوی دا غوښتنه نن د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په وخت کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ را لېږلی.
د طالبانو تر رژیم روسه افغانستان ته د امریکا د راتګ له پیله بیا تر ننه په دې هیواد کې د برېښنایي او چاپي رسنیو وده او پراختیا د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې بېساری پرمختګ بلل کیږي. مګر په دغه موده کې د یو شمېر بهرنیو خبریالانو په ګډون د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګ په مخ کې لوی خنډ او ګواښ بلل شوی. لیکوال او ژورنالیست زید شنګار په دې باور دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ په مخ کې د ستونزو رامنځته کول نه یوازې د رسنیو پر فعالیتونو بلکې د ټولنې په پرمختګ هم ژور منفي تاثیرات کوي.
کله چې تهدید موجود وي، ګواښ موجود وي، د هر لوري کې وي، یو ژورنالیست مجبوریږي چې یا خو ګواښ ومني په ځان باندې او یا خو سانسوري وکړي. کله چې دا دواړه حالتونه رامنځته کیږي، ولسته رښتینی معلومات په هغه اندازه نه رسیږي څومره چې دوی ورته اړتیا لري او یا د دوی حق دی.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه معلومات ښیي چې په تیر یو کال کې په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د مرګ ژوبلې په ګډون له خبریالانو سره د تشدد تر 150 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ولایتونو کې د یادې شوې کمیټې مسؤل فاروق جان منګل پر ځینو مافیایي کړیو سربیره خپل مسلک ته د خبریالانو ناسالمه پاملرنه هم له دوی سره د تاوتریخوالي لامل بولي.
رسنیو کې کیټ ظرفیت کسانو کار کول هم یوه لویه ستونزه ده چې دوی بیا نشي کولای چې د خلکو ستونزې راواخلي او د خلکو ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي. بل ستونزه دا ده چې یو شمېر کړۍ او افراد غواړي چې رسنۍ د ځان د آلی په توګه وکاروي، په دوی باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول فشارونه واردېږي.
اسماعیل لاروی په پکتیا کې د کلیز رادیو خبريال دی. هغه بیا امریکا غږ ته وویل چې په افغان حکومت کې د ځینو کړۍ د منفي کړنو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول هم د مطبوعاتو پر ازادۍ د منفي اغیز لامل ګرځي. هغه په دې اړه وایي
حکومتي چارواکي نه غواړي چې د دوی په هغه رازونه چې د دوی شخصي منافع پکې خوندي دي هغه افشا شي. نو تر ټولو مهم خنډ او لوی خنډ چې ده هغه همدا د حکومتي چارواکو د شخصي ګټې دي چې نه غواړي چې ټولنې ته روښانه شي.
ژورنالیست زاهد شنګار وایي چې که په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي تصویب شوی قانون تطبیق شي، ښایي د مطبوعاتو د پرمختګ او ازادۍ پر وړاندې پرتې ستونزې ورو ورو هوارې شي.
دولت مکلف دی هر هغه ګواښونه که هغه د دولت لخوا نه دي او که د زورواکو یا جنګ سالارانو او یا د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه دي، دوی قانونا مکلف دي چې دا ګواښونه او دا خنډونه له منځه یوسي.
د می میاشتې درېیمه نېټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. سکال په خوست کې د غورز د لینکن ښوونیز مرکز له لوري ولمانځل شوه. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1991 میلادي کې د یونسکو د عمومي کنفرانس لخوا رسمي شوه او په کال 1993 میلادي کې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې تصویب کړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
چل شوے دے سماد فار کو ماں خامنو
جرنلسټانو نن په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې ومنځله چې لا هم په دې ډګر کې زیاتې ستونزې نه حل شوې پاتې دي. د خبرو اترو گفت شنو د نن شپې په خبرونه کې هم په دې باندې خبرې اترې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې ولیکئ او یا وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ. قربانه عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان وای پر افغان طالبان فشار راوړي چې خپل پرسرنی بردونه ودروي او خپل افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یو لوړ پاکستانی چارواکي داسې وخت خبري کړې دي چې د طالبانو واستازي او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په قطر کې راغونډي دي. د بادغیس د بالامرغه پولیسوالي کې د یو موټر د چپکېدو له امله اتلس کسان مرسي دي. د کندهار نوی والی ډاکټر حماین زینن ولایتي چارواکو ته معرفي سو. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دغه د 1903 درنیویم کار راځي د ملګرو ملتونو لخوا دغه ورځ منځل کیږي. چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباکونکو زلزلې نه یوې ونې ورسته اوس د هیله نور نسی کېدی چې څوک دې تر خاورو خزرو لاندې ژوندې پاتوي. د نیپال چارواکي وایي پولیسو او پوز دورانه او یو شزه د سندو پاچوک ټول سوالي څخه چې د کټپندو څخه په شمال ختیځ کې پرته ده دا کسان شخور دي. چارواکي وایي د قربانیانو د مندور هلی وس په خدمت میدو دي. د لیبیا ساحل ته نږدې د ماجرینو څو کشتۍ چې 3400 ماجرین په کښې سپاره و ژغورل سوي دي. د ایټالیا د سمندري ساتونکو چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې داسې توقع ده چې ژغورنې عملیات به نن هم ادامه ولري. د نایجیریا وردو ویل دي چې هغه 234 تنې ښځې او ماشومان آزاد کړي دي چې د دې هېواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تښتولي وو. د وردو یو چارواکي وویل چې د ژغورنې دغه وروستۍ عملیات د پنجشنبې په ورځ د سمباسا په ځنګله کې سوي دي. په یو بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه وروستۍ آزاد سوي ډله هغه کسان نه دي چې څه موده مخکې په دې سیمه کې په روانو عملیاتو کې آزاد سوي وو. وردو دا هم وویل چې په دې ځنګله کې حملې د څو جبونه کېږي او ټولې هلې ځلې کېږي دې ته متوجه دي چې رغمل سوي کسان آزاد او په دې ځنګل کې د ترورستانو ټول کمپونه او تاسیسات تباه کړی سي.
نو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. اوس د درې برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د درې برخې د خبرونې نه وروسته به په خبرو اترو کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په موضوع باندې خبرې اترې کیږي. تاسو نوم بدې هیله چې ګډون پکې وکړئ. موږ اجازه غواړو. نو خدای پاماني.